دوستانو وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. زاج ملند او زمانور هم خران مو د ساده رډیو په یو بل خبرونه کې هر کله کو په دې خبرونه کې د افغانستان په اړه په ریپورتونو سربیره واشنگتن ته د افغان ولسمشر د سفر په اړه یو بحث لرو. همدارنګ د ګوړیا چار تنظیم پروګرام هم اوریدلی شئ. خو لومړی به د افغانستان او نړۍ خبرونه له سید کمال شارف نه واورو.
په سر کې د خبرونو سرچکې، افغان چارواکي نن په کیمپ ډیوډ کې په دې نت له امریکایي چارواکو سره ګوري چې له واشنگټن سره د دوه اړخیزو اړیکو یو نوی باب پرانیزي. په جوزجان کې د افغان سرتیرو او وسلوال مخالفینو ترمنځ په نښته کې درې پولیس او یو وسلوال طالب وژل شوی دی. او د امریکا جمهوري غوښتونکي سناتور ټیټ کروز د ټویټر په پیغام کې ویلي چې د ولسمشري د څوکۍ د کاندید په توګه به ودرېږي. د خبرونو تفصیل، افغان چارواکي وایي نن په کیمپ ډیوډ کې په دې نیت له امریکا چارواکو سره ګوري چې له واشنگټن سره د دوه اړخیزو اړیکو یو نوی باب پرانیزي. د ولسمشر اشرف غني جګپوړي سلاکار داوود سلطانزوی ازادي راډیو ته د دې روابطو په اړه وویل.
د افغانستان چارواکي دا هیله لري چې د امریکا او د افغانستان ترمنځ د اړیکو نوی صفحه پرانیستل شي. یو موده وه چې د افغانستان او د امریکا رابطه سړه شوې وه.
ټاکل شوی دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نن په کیمپ ډیوډ کې د افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرا رئیس عبدالله عبدالله کوربه وي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د خبر پاڼې له مخې دغه چارواکي به پر بیلابیلو امنیتي مسایلو، اقتصادي پراختیا او د افغانانو په مشرۍ د سولې پر هڅو خبرې وکړي. د افغانستان ولسمشر او اجرا رئیس به بیا سبا د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره وګوري. د بخښنې د نړیوال سازمان سکرټر جنرال به د کابل د سفر پر مهال د بشري حقوقو د نور موضوعات ترڅنګ د فرخوندې د وژل قضیه له افغان چارواکو سره یاده کړي. د بخښنې د نړیوال سازمان د افغانستان د برخې څیړونکي هوریا مصدیق وایي چې سلیل شیشتي د راتلونکي میاشتې په لومړۍ نیمایي کې افغانستان ته سفر لري. دا وایي د بخښنې د نړیوال سازمان سکرټر جنرال د اپریل په میاشت کې افغانستان ته په یو رسمي سفر ځي. یوه موضوع به هم شاید له ولسمشر او اجرا رئیس سره د فرخوندې وي چې خبرې به پرې وکړي. فرخونده د پنځ شنبه په ورځ په کابل کې د خلکو یوې ډلې په دې تور چې قران کریم سوځولی دی په وهلو ډبولو وژله او بیا د دې جسد اور ورته کړ. د افغانستان حکومت یو کمیسون ټاکلی دی چې د دې پیښې تحقیقات وکړي. په جوزجان کې د افغان سرتیرو او وسلوال مخالفینو ترمنځ په نښته کې درې پولیس او یو وسلوال طالب وژل شوی دی. د جوزجان د اخچه ولسوال رحمت الله حشر ازادي راډیو ته وویل چې پیښه تیره شپه د دې ولسوالۍ د قمربندي پوستو په سیمه کې شوې ده. وسلوال طالبانو پیښه تایید کړې او ادعا کړې چې په دې نښته کې پنځه پولیس او د دوی یو ملګری وژل شوی دی. د یو بل خبر له مخې د بغلان د ملي امنیت ریاست وایي چې په دې ولایت کې د مخدره موادو قاچاق په تور پنځه تنه نیولې دي. د یاد ریاست په خبر رسوي اعلامیه کې ویل شوي چې د یادو کسانو سره درې کیلو ګرام هیروین نیولې دي. او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني لزینو بهرنیو اثار سر به جدول بدیږي. یو امریکایي ډالر او 500 افغاني اتیا پوله، یو یورو یو شپیته افغاني اتیا پوله، یو انګلیسي پوند شوړ اتیا افغاني، یو سعودي ریال 15 افغاني ډیر شپله، زر ایراني تومان 10 افغاني ډیر شپله او زر پاکستانی کلداري 1515 شپیته افغاني. بیا هم شرغلست. د امریکا جمهوری غوښتونکي سناتور ټیټ کروز د ټویټر په پیغام کې ویلي چې د ولسمشرۍ د څوکۍ د کاندید په توګه به ودرېږي. د ټیکساس ایالت د سناتور د امریکا د ولسمشرۍ څوکۍ ته خپل کاندیدي نن سهار اعلان کړي. څلور څلوېښت کلن کروز لومړنی مهم کاندید دی چې د 2014 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې سپینې ماڼۍ ته د رسېدو لپاره خپل کاندیدي اعلانوي. تمه کېږي چې په راتلونکې اونۍ کې به تر 12 زیات نور کاندیدان هم خپل کاندیدي تایید کړي. تمه ده چې کروز به د ویرجینیا ایالت په لیبرټي ازادي پوهنتون کې د سهارنۍ وینا پر مهال د خپلې کاندیدۍ په اړه خبرې وکړي. د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې یا سی آی ای مشر جان برنن وایي امریکا کولای سي چې ایران د اټومي وسلو له پراختیا راوګرځوي او ایراني چارواکي پوهیږي که داسې وکړي دوی ته به پایلې خورا ګرانې پرېوځي. برینان د امریکا افاکس ټلویزیون چینل ته تیر راځول امریکا لګونو لارو کولای سي چې دا ډاډ ترلاسه کړي چې ایران په یو اټومي قدرت نسی بدلیدلی. د ایران او بریتانیا، جرمني، فرانسې، چین، روسیې او امریکا استازو د مارچ 1 نیټه د ضرب العجل په توګه ټاکلې ده، څو یوې داسې موافقې ته ورسیږي چې تهران د بندیزونو د سستېدو په بدل کې خپل اټومي فعالیتونه راکم کړي. د بریتانیا یو جګپوړی ډیپلومات وایي روسیا باید کریمیا بیرته اوکراین ته وسپاري. د دغه ډیپلومات په وینا د تورې بهیرې پر غاړه دغه پرته سیمه کرملین په زور له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. د بریتانیا د بهرنیو چارو د وزیر فلیپ هامون خبرې تیره ورځ د بریتانیا او مشترک المنافع هیوادو په رسمي ویبپاڼه کې خپرې سوې. دی وایي چې د 2014 میلادي کال په مارچ میاشت کې له روسیې له خاورې سره د کریمیا یو ځای کېدل یو غیر قانوني اقدام دی او روسیا وروسته تر دې کریمیا له خپلې خاورې سره یو ځای کړه چې هلته یې پوځیان واستول او بیا د سیمې د بیلتون پال لپاره تیر کال د مارچ په 14 نظر پوښتنه واخیسته. دغه نظر پوښتنه ملګرو ملتونو په غوس اکثریت غیر قانوني بللې ده. فلیپ هامون د روسیې د ولسمشر لپاره دغه نظر پوښتنه د شرم وړ وبلله. ولادیمیر پوتین تیرې چهارشنبه به په ورځ وویل چې له روسیې سره د کریمیا یو ځای کېدل هلته د روسیې نژاد خلکو د ساتنې لپاره مهم و. کان یو چې سنگاپور یې له یوې بندري ښاره د نړۍ په یو شتمن مرکز بدل کړ د یو نوي کلونو په عمر مړ سو. د سنگاپور د صدر اعظم دفتر په یو بیان کې وویل چې لی کان یو د مارچ په 1 سهار وختي د سنگاپور په یو روغتون کې ایسا ورکړه. لی کان یو تر 1990 کلونو پورې درې لسیزې د سنگاپور صدر اعظم و. دی د فبروري په میاشت کې د سږو د ناروغۍ له کبله بستر و. لی کان یو د سنگاپور د خلکو د عمل ګوند موسس و. په 1983 میلادي کال کې له بریتانیا خپلواکي واخیسته او په 1985 کال کې سنگاپور له مالیزیا څخه بیل کړ. او ټاکل شوی ده چې سبا د کرکټ د نړیوال جام لوبو لومړۍ نیمه پای لوبه د کوربه هیواد نیوزیلینډ او جنوبي افریقا ترمنځ وسی. نیوزیلینډ په کوارټر فاینل کې ویسټ انډیز ته د 123 منډو په توپیر ماتې ورکړه او جنوبي افریقا د پاکستان لوبډله په 6 له روان جام څخه اوټ کړه. بل سیمی فاینل به د پنځشنبه په ورځ په سیډنی کې د استرالیا او هند ترمنځ ترسره سي. د دواړو لوبو ګټونکي ټیمونه به د مارچ پر 9 فاینل لوبه وکړي. دا تر دې مهاله له ازادي راډیو څخه د افغانستان سیمه او نړۍ ورستی خبرونه.
خبرونه مولا زده راډیو نو اوریدل وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو او مطالبه اوریدل شي. افغان ولسمشر او د افغانستان د حکومت اجرایوي رئیس په واشنگتن کې دی او ټاکل شوی ده چې نن بل امریکایي چارواکو سره خبرې اترې پیل کړي. په دې موضوع په ریپورت سربیره دا چې افغان چارواکي له دې سفر نه کومې تمې او هیلې لري د ولسمشر اشرف غني له ویاند اجمل عبید عبیدی سره مرکه هم لرو. په یو بل ریپورت کې وو چې د ولسی جرګې یو شمېر غړي او افغان کارپوهان متحده ایالاتو ته د ملي وحدت د حکومت د مشرانو سفر د هیواد د سیاسي او اقتصادي وضعیت د پیاوړتیا لپاره مهم بولي. همدارنګه یو ګرده میز او بحث هم په همدې موضوع لرو. د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه، د لوبو له ډګره پروګرام او د ګوړې اچار هم له یاده مو باسي. دا د ازادۍ راډیو ده. د افغانستان ولسمشر نن له امریکایي چارواکو سره ګوري. تر دې لیدنې کتنې مخکې د امریکا یوې تلویزیوني شبکې ته وویل چې افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قربانیو امریکا د تروریستانو له بریدونو خوندي کړه، خو افغانستان د جګړې لومړۍ کرښه ده. اشرف غني په دې جګړه کې د افغان ځواکونو ستاینه وکړه چې په تیرو 6 میاشتو کې د تروریستانو په ځپلو کې دفاعي حالت نه دی غوره کړی او تهاجمي موقف لري. د افغان ولسمشر د دې څرګندونو جزئیات یو شمېر لویدیځو خبري اژانسونو خپاره کړي دي چې په استناد احمد شیبر دا رپورټ چمتو کړي.
افغان ولسمشر وایي افغانستان او امریکا د تروریستانو پر ضد په جګړه کې ګډې ګټې لري. اشرف غني سینن تلویزیون ته وویل که څه هم موږ یوې تراژیدۍ سره یو ځای کړي یو، خو مشترکې ګټې شته چې اوس کېدای شي چې ډېرې څرګندې بیان شي. د افغانستان ولسمشر بیا هغو ګواښونو ته اشاره وکړه چې دواړه هیوادونه ورسره مخامخ دي او ویې ویل چې دغه ستونزې چې هره ورځ یې شاهدان یو ټولې نړۍ ته متوجه دي. تمه ده چې ولسمشر اشرف غني د واشنگتن په لمن کې په کمپ ډیوډ کې نن د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری او دفاع وزیر اشتن کارتر سره وګوري. اشرف غني تیره ورځ د امریکا د څلور ورځني سفر په لومړۍ ورځ په افغانستان کې وژل شوی امریکایي پوځیانو ته په خبرو کې اشاره وکړه او ویل د دغو عسکرو قرباني دي چې نن امریکا خوندي ده او بیا پکې تروریستي بریدونه نه دي شوي، خو موږ د جګړې په لومړۍ کرښه کې یو. د اسوسییټډ پریس اژانس په باور په واشنگتن کې به د ولسمشر بارک اوباما او اشرف غني د سه‌شنبې ورځې په کتنه کې د نورو موضوعاتو په سر کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال ویش خبرې وشي. خو تېره ورځ ولسمشر غني د سی این این تلویزیون دې سوال ته مستقیم ځواب ورنه کړ چې دی په افغانستان کې د څه شمېر امریکایي پوځیانو د پاتېدو غوښتنه لري. اشرف غني وویل زه خوشحاله یم چې له تاسو سره دا معلومات شریک کړم چې په تېرو شپږو میاشتو کې د افغانستان امنیتي ځواکونو خپله میړانه ښوولې ده او اوس موږ په دفاعي حالت کې نه یو بلکې تهاجمي دریځ لرو. د فرانس پرس اژانس په وینا داسې ښکاري چې امریکا په افغانستان کې د خپلو قمندانانو له غوښتنې سره سم اوس نه غواړي چې خپل مخکینی پلان تطبیق کړي. مخکې امریکا غوښتل چې د خپلو نږدې لس زره پوځیانو شمیر د روان کال تر پایه 15,500 ته راښکته کړي.
بلخوا د ولسمشر اشرف غني ویاند اجمل عبید عابدی له ازادي رادیو سره په یو مرکه کې ویلي دي چې دوی واشنگتن ته د خیرات غوښتلو لپاره نه دلتلي بلکې د یو مسؤل حکومت په توګه د ځل غواړي چې له امریکایي چارواکو سره خپل مسایل مطرح کړي. نوموړي وویل چې په سیمه کې د افغان حکومت او امریکایي چارواکو ګټې سره شریکې دي او دوی به په دې اړه باز کوي چې ټول لوري څنګه په ګډه کولای شي په منطقه کې د تروریزم پر ضد کامیابه مبارزه وکړي. له اجمل عبید عابدی سره په امریکا کې زموږ خبریال حمید مومن مرکه کړې ده. مرکه وړاندې کوو.
اساسی مسئله دا دی چې اوس یو حکومت په نمایندګي یا د یو ایواد په نمایندګي دلته خلک راغلي چې مسئول دي او متحد دي او دوی خپل د تعهداتو په اساس خپلو خلکو سره کړي وو هماغه تعهدات ترسره کړي. اساسی مسئله دا دی چې افغانستان یو ایواد دی او موږ د امریکې سره مشترکې ګټې لرو او پاین وخت کې دواړه یوادونه مشترک تهدیدات او خطرات سره مخ دي. موږ غواړو چې په دغه اکله خبرې وکړو او د یو مسؤل حکومت او یو متحد حکومت په صفت خبرې وکړو. اساسي خبره دا ده چې موږ دلته خیرات پسې نه یو راغلي. موږ د یو حکومت په صفت راغلي یو تر څو ګډې همکاري وکړو او ګډې همکاری یو مسؤول شریک سره د تلاره اوري چې موږ مشترک خطرات له منځه یوسو.
ابدي سبا البته په افغانستان کې د ځینو نو ګواښونو ظهور ته په اشاره چې البته تر ډېره پورې داعش ته اشاره کېږي د امریکا چارواکو په حواله په امریکایي مطبوعاتو کې داسې وویل شول چې افغان ولسمشر یا افغان حکومت هڅه کوي چې د سپېرې ماڼۍ مشران قانع کړي چې دوی له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو د ویستلو په مهال ویش کې څه بدلون راولي. آیا دغه مسله هم د بحث وړ ده؟
قطعا داسې نه دی. د افغانستان حکومت د یو مسؤول حکومت په صفت ما مخکې ته استه ویل چې موږ د امریکې سره مشترکې ګټې لرو او په عین وخت کې دواړه هیوادونه مشترک خطرات سره مخ دي او موږ د امریکې د رئیس جمهور او د امریکې د ولس درناوی کوو څه تصمیم چې هغوی نیسي.
مننه. ابدي سبا ټاکل شوی ده چې نن د پینټاګون په مشرۍ په یو بحث کې چې په کیمپ ډیوډ کې ترسره کېږي د افغانستان د ستراتیژیک امنیتي وضعیت په ارتباط باندې پراخ بحثونه وشي د دواړو لورو ترمنځ. افغان حکومت به په دې برخه کې څه مسایلو ته اشاره وکړي مهم په افغانستان کې؟
اول اساسی خبرم دادم ما مخکې تاسو ته ویل چې د جنگ نوعیت فرق کړی دی او په عین وخت کې نه یوازې افغانستان بلکې منطقه او نړۍ نوې خطرات سره مخ دي. نو دغه نوې خطراتو پیژندنه، تعریف او یو مشترک تعریف ته رسیدل او څنګه موږ دغه مشکلات مخنیوی کوو دغه باندې خبرې اترې کېږي. او په عین وخت کې اساسي مسله هم دا دی چې داعش نه یوازې افغانستان ته بلکې نړۍ ته او د سیمې هېوادو ته ټولو ته یو خطر دی.
نو د دغه ډلې په وړاندې د مبارزې لپاره چې افغان حکومت عملا په مبارزه کې شامل دی، او لکه څرنګه چې له سی این این سره په مرکه کې ولسمشر اشرف غني ورته اشاره وکړه چې موږ په لومړۍ کرښه کې یو، خو دا ګواښ ټولې نړۍ ته متوجه دی. نو په دې برخه کې اساسي غوښتنه به د افغان حکومت له خوا څه وي؟ چې مبارزه دا هم تاسو وایئ چې دلته د خیرات غوښتلو لپاره نه راغلی، بلکې د یو مسؤول حکومت په توګه د خپل ملګري حکومت سره د همکارۍ د فضا د رامنځته کولو هڅه کوي. ګوري، تروریزم په یو سیستم بدل شوی، او دغه سیستم یوازې په یو هېواد کې نه دی، په منطقه او په نړۍ کې دی. تر څو چې د منطقې ټولو هېوادونو او په نړۍ کې ټولو هېوادونو یو مشترک همکاري ونه کړي، دغه تهدیدات په پېژندنه کې، په تعریف او په عین وخت کې په دفع ډېر مشکلات سره مخامخ شو. د لپاره چې دغه مشکلات په سمه توګه دفع کړو، یو همکاري ته ضرورت لرو، او همدې لپاره زموږ اساسي غوښتنه همدا ده چې افغانستان نور د سیمې او د نړۍ د هېوادونو د نیابتي جنګ او جګړې ځای به نه وي. موږ غواړو چې افغانستان د همکاریو ځای. نو زموږ ډېر تمرکز په همدغه دی چې د نړۍ هېوادونه راواخلو او دوی په افغانستان کې سره همکاري وکړي. او ډېر ښه مثال یې همدغه درې جانبه مجلس چې د افغانستان، چین او د امریکې تر منځ روان دی، او موږ ډېرې ښې لاسته راوړنې لرو. دغه مسایل ډېر مهم دي، او اساسي هدف همدا دی چې افغانستان نور باید د نیابتي جنګونو مرکز نه اوسي. یوه بله مهمه مسله چې نن به په کیمپ ډیوډ کې د امنیتي مسایلو نه وروسته تر بحث لاندې راشي، هغه په افغانستان کې د سولې پروسه ده، او په دې برخه کې د سیمې او د ګاونډیو هېوادونو د همکارۍ څرنګواله ده. په دې برخه کې به افغان حکومت کومې ځانګړې غوښتنې ولري یا وړاندیزونه ولري؟
سوله د افغانستان د خلکو غوښتنه ده، او زموږ د حکومت لومړیتوب دی. موږ سوله غواړو، خو بې له شکه څنګه چې ولسمشر غني همیشه همدغه خبره کړې ده، بیا یو ځل زه تکراروم، موږ هغه سوله غواړو چې د افغانستان ملي ارزښتونه پکې محفوظ وي، او همدارنګه هغه لاسته راوړنې چې موږ په 10 کالو کې درلودې، هغه لاسته راوړنې پکې محفوظ وي. او بله اساسي مسله هم دا ده چې د سولې پروسې مالکیت د افغانانو سره.
د امریکا په دې برخه کې کومه ځانګړې غوښتنه لري حکومت؟
بې له شکه ما مخکې تاسو ته وویل چې موږ غواړو د سیمې هېوادو په منځ، او همدارنګه اسلامي هېوادو په منځ، او په نړیواله سطحه یو اجماع رامنځته شي، او دغه اجماع په افغانستان کې د دې په واسطه افغانستان د نیابتي جګړو ځای وګرځي، دلته د همکارۍ لپاره زمینه مساعده کړي، او په دې کې د امریکې نقش به ډېر اساسي.
دوستانو، دا ولسمشر اشرف غنی له ویان د اجمل عبید عابدي سره مو د ازادي راډیو مرکه واورېده چې واشنگټن ته د افغان چارواکو د سفر او هلته د دوی د اجنډا او امریکایي چارواکو نه د دوی د هیلو او غوښتنو په اړه نظر څرګنداوه. تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د ولسي جرګې یو شمېر غړي او افغان کارپوهان هم متحده ایالاتو ته د ملي وحدت د حکومت د مشرانو سفر د هیواد د سیاسي او اقتصادي وضعیت د پیاوړتیا لپاره مهم بولي. د ولسي جرګې د اقتصادي کمیسیون مرستیال شیرولي وردګ د یک شمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان په اقتصادي برخو کې اوس هم د متحده ایالاتو همکارۍ ته اړتیا لري. همدې مهال یو شمېر افغان کارپوهان په دې نظر دي چې امریکا ته د ولسمشر غني سفر به په سیمه کې د افغانستان موقف نور هم پیاوړی کړي. افغان ولسمشر او اجرایوي رئیس د متحده ایالاتو د ولسمشر په بلنه د شنبه په ورځ امریکا ته ولاړل. د موضوع تفصیل کابل د سید کمال شارف په رپورت کې اورو.
د ولسی جرګې یو شمېر غړي او افغان کارپوهان وای د ملي وحدت حکومت مشران باید متحده ایالات ته په خپل سفر کې سیاسي او اقتصادي فرصتونه له لاسه ورنکړي. د ولسی جرګې د اقتصادي کمیسیون مرستیال شیرولي وردګ د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په اقتصادي برخو کې افغانستان اوس هم د متحده ایالاتو مرستو او همکارۍ ته اړتیا لري. ښاغلي وردګ زیاته کړه چې د ملي وحدت حکومت مشران باید د دغه سفر څخه په استفادې افغانستان د اقتصادي ستونزو وباسي.
زه
زه فکر کوم چې اقتصادي اقتصاد له لحاظ موږ لا تر اوسه متاسفانه د امریکې سپورت ته نهایت ضرورت لرو. نو هغه پروژه چې غواړي د افغانستان عایدات زیات کړي، افغانستان په خپلو پښو باندې ودروي، د افغانستان اقتصاد رشد وکړي، زه فکر کوم د دې د تطبیق په خاطر باندې موږ ډېر زیات ضرورت لرو چې د امریکانو سره یو ښه اقتصادي طرح او برنامه ولرو چې تمویل
کړو. ولسمشر غنی او اجرایوي رئیس عبدالله د شنبې په ورځ د امریکا د ولسمشر باراک اوباما په بلنه دغه هیواد ته سفر وکړ. ټاکل شوی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایوي رئیس عبدالله د مارچ میاشتې په 23 د متحده ایالاتو د ولسمشر باراک اوباما سره وګوري. پر همدې مهال یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې د ملي وحدت حکومت مشران باید په یاد سفر کې د افغانستان ټولې اقتصادي ستونزې د امریکا سره شریک کړي، تر څو په دې برخه کې د امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو همکاري راجلب کړي. د اقتصادي چارو کارپوه استاد سیف الدین سیحون:
ولسمشر سفر ایالات متحده امریکا تا پخوانه و دمارست و همکاری رو پدوام کردی. دا سفر زیما پا نظر دوباره تایید دی دی افغانستان دی پرمختیا دی پاره دی افغانستان دی سیاست دی حمایه لپاره داندر اهمیت لری پا در شرایط چی افغانستان در دی بحران دی اقتصادی بحران و دی سیاسی بحران پا در سال که روان دی دا سفر اهمیت لري.
د شاغلی سیحون په خبره د لوی پروژو د بشپړولو او د هیواد د بنسټونو څخه د استفادې په برخه کې افغانستان د امریکا او نړیوالې ټولنې اوږدمهاله مرستو ته اړتیا لري. پر همدې مهال د سیاسي چارو یو شمېر شنونکي متحده ایالاتو ته د ملي وحدت د حکومت د مشرانو سفر په سیاسي برخو کې هم ګټور بولي. د کابل پوهنتون استاد او د سیاسي چارو کارپوه ودیر صافی ازادي راډیو ټول چې په دې سفر سره به په سیمه کې د افغانستان موقف نور هم قوي
او سیاسی لحاظ اهمیت لري، په ځانګړي ډول د لرې او نږدې ګاونډیو هیوادونو په خاطر اهمیت لري. د افغانستان څخه د امریکا ملاتړ او هلته تاګ دولتي حیثیت او شخصیت او همدارنګه د افغانستان حاکمیت قوي کوي.
افغان کارپوهان وایي چې مخکنی حکومت په تیرو 13 کلونو کې د نړیوالې ټولنې او متحده ایالاتو له مرستو څخه لکه څنګه چې لازمه و استفاده ونه کړه، او دغه هیواد یې په سیاسي او اقتصادي برخو کې د نورو له احتیاجه راونه ایست. دوی ټینګار کوي چې نوي حکومت ته پکار ده چې دا مسله جدي ونیسي او له شته فرصتونو څخه په استفادې د هیواد د سیاسي او اقتصادي برخو د تقوی او پیاوړتیا لپاره کوټلي او عملي ګامونه پورته کړي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
دوستان زموږ غږ له ساده رادیو نه اوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 نه د ماښام تر 2 پوري په منځنۍ صفه 12.6 نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د اف ام په 0.15 په ګڼو خلنو کې زموږ خبرونه خبريږي. یادونه کوي چې د ماښام له 2 بیا د سهار تر 2 پوري په همدې صفو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه خبريږي. خو تاسو زموږ غږ له ساده رادیو نه اوري، تاسو کولی شئ زموږ ویب پاڼې ته ورشي او هلته زموږ خبرونه، ریپورتونه او ونیس پروګرامونه له نور تفصیل او عکسونو سره وګورئ. زموږ پانه پته دا azadiradio.com. اوس به هم لاړ شو بیا د کابل سټوډیو ته، د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو ته رحمت الله افغان کتنه کړي.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو امریکا ته د افغان مشرانو د سفر او د فرخوندې د وژنې په اړه لیکنې او تبصرې کړي دي. هیواد دولتي ورځپاڼې لیکلي، ولسمشر غنی د امریکا او افغانستان ترمنځ د اړیکو د لا ټینګښت په مقصد له امریکایي چارواکو سره ګوري. وړاندې په سر مقاله کې راغلي افغان مشران به د دې سفر په ترڅ کې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما، د دل مرستیال جو بایدن، د کانګرس له مشر، د ناټو سازمان له سرمنشي، د امریکا د بهرنیو چارو، دفاع او د خزانې له وزیرانو او د نړیوال بانک له مدیره هیئت سره وګوري. د همدې ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلي دا سفر ځکه دواړو هیوادونو ته مهم دی چې له یو خوا له افغانستانه نړیوال ځواکونه وځي او له بل پلوه د اسلامي دولت ډله یا داعش فعالیت په افغانستان کې کیدونکې ده. لیکوال وړاندیز کوي د دواړو هیوادونو چارواکي باید د دې ستونزې د حل لپاره کوټلي او په وخت ګامونه واخلي. کابل چاپ نور ورځپاڼو بیا د فرخوندې د وژنې په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. ملي ارمان ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي، د فرخوندې د وژنې پیښې ډېرو کورنیو ته ټکان ورکړ. همدې ورځپاڼې د افغانستان د دینی روښانفکرانو د ټولنې اعلامیه خپره کړې ده. وړاندې په اعلامیه کې راغلي، د انسان مجازات د قانون له مخې د محاکمو کار دی. بې سواده عادي کسان حق نه لري چې یو انسان په خپل سر مجازات کړي. وسرا خپلواکي ورځپاڼې په خپل سر مقالې کې لیکلي، د فرخوندې وژنه د افغان ولس د مظلومیت یو بل داستان. وړاندې په سره مقاله کې راغلي، د فرخوندې په نامه د یوې جلۍ وحشیانه وژل، هغه هم د تور له اثباته او د محکمې له حکم پرته، زموږ د ولس د بدمرغیو هغه اړخ دی چې څومره پرې وژاړو لږ ده. د لیکوال په باور دې پېښې وښوده چې د کابل په زړه کې د هر چا وژلو ته توطیه جوړېدای سي. د ویسا د سر مقالې په پای کې راغلي، د تېرې پنج شنبې دغه ناوړه پېښه که له پیله توطیه وه او که د ړندو احساساتو زیږنده، زموږ د ولس عامه چره یې مسخه کړه او اوس به له دې څخه ډېرې ناوړه ګټې پورته کېږي. د لیکوال په اند دغه پېښه به زموږ د ولس پر خلاف د ناولو پروژو دروازه پرانیزي.
افغان ولسمشر اشرف غنی او اسرائیل رئیس عبدالله عبدالله امریکایي چارواکو سره د لیدنې لپاره واشنگټن ته تللي. د ملي وحدت له حکومت د جوړېدو وروسته امریکا ته دا د دواړو مشرانو لومړنی سفر دی. د راپورونو په بنسټ دا سفر ځکه مهم دی چې افغان مشران به له امریکایي چارواکو سره د افغانستان د امنیت، اقتصاد، له لویدیځ په ځانګړې توګه له امریکا سره د اړیکو په اړه او له افغانستان نه د بهرنیو سرتیرو د وتلو د مودې د تمدید په اړه خبرې وکړي. ازادي راډیو په دې اړه یو بحث جوړ کړی چې تاسو یې اورېدو ته رابولو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله له امریکایي چارواکو سره د لیدنې لپاره واشنگټن ته تللي. د ملي وحدت حکومت له جوړېدار وروسته د امریکا ته د دواړو مشرانو لومړنی سفر دی. د راپورونو په اساس دا سفر ځکه مهم دی چې افغان مشران به له امریکایي چارواکو سره د افغانستان د امنیت، اقتصاد په اړه په مهمو مسایلو او له لویدیځ سره د افغانستان د اړیکو او له افغانستانه د بهرنیو سرتیرو د وتلو د مودې د تمدید په اړه خبرې وکړي. ازادي راډیو امریکا ته د افغان لوړپوړي چارواکو د سفر په اړه یو وړوکی بحث جوړ کړی چې د ټلیفون په کرښه راسره میلمه دی. د ولسي جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی او د کابل په سټوډیو کې راسره میلمه دی د نظامی او سیاسي چارو کار پو اسحاق اتمر او زه هم رحمت الله افغان يم. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. ښاغلی احمدزی صاحب، د لومړۍ پوښتنې په توګه کراته وای، وړاندې له دې چې دواړه مشران امریکا ته ولاړ سي، له تاسو سره به د دې سفر په اړه کتلي وي او ستاسو له نظره دا سفر څومره مهم دی؟
د ما په اند یو ډېر مهم سفر دی، ځکه چې امریکایي سره موږ درې نوع استراتیجیک او دوستانه تعلقات لرو چې هغه اقتصادي دي، امنیتي دي او همدارکم ته سیاسي دي. په دې مواردو باندې رئیس جمهور رئیس صاحب اجرایه سفر کړی ده او انشاءالله تعالی زه متیقن یم او موږ په دې باندې امید او هیله لرو د موږ د مشرانو سفر به ډېر پر امید وي او پر اهمیت به وي. هغه په دې مواردو کې تاسو ته بهتره معلومه وي چې د موږ د دولت اسبقت رئیس جمهور ترمنځ او د امریکا ترمنځ بعضې تعلقاتو کې لږ مشکلات ایجاد شوي وو، نو زه موږ رئیس جمهور نه وای کولای شي چې دغه تعلقات بېرته ښه برحاله کړي، ځکه چې امریکا د موږ یو استراتیجیک دوست ده او فعلا موږ ضرورت ورته لرو دغوی همکاریو ته.
اتمر صاحب، افغان مشران به په نظامي برخه کې له امریکایي چارواکو څخه د څه شي غوښتنه وکړي؟
افغان آیات باید په دغه سفر کې د دوی اوله نه کتر د اشتون کارتر سره د امریکا د خارجه د دفاعي چارو د وزیر سره دی او په دې برخه کې دوی خپل کمبوتات او خپل ستونزې باید هغوی سره شریکې کړي، مخصوصا په هوایي برخه کې او په زغروال کې توپچي کې افغانستان تر اوسه پورې هغسې چې لازم دی هغسې پرمختګ نه لري او همدغسې هغه پرمختللي تجهیزات هم تر اوسه په لاس کې نه لري. زه داسې فکر کوم چې دغه بحث باید دوی د امریکا د دفاع د وزیر سره په لومړۍ ورځ ترسره کړي او دغه ستونزې باید دوی امریکایي لوري سره شریکې کړي او د هغوی د په دغه برخه کې مرسته وغواړي، ګرچې د روزنو په برخه کې نړیوال دغه تعهد لري چې افغانستان اردو ته دوی روزنه او تجهیزات ورکړي او هم ضمناً په مالی برخه کې هم زموږ اردو سره دوی په کال کې د ناټو په کانفرنس کې کوم
امریکا به دوی غوښتنې ومني کومې غوښتنې؟
زه داسې فکر کوم که بنګه امریکایان زموږ ستراتیژیک دوستان دي، بعد دوی دا زموږ خبره وبني، ځکه دا جنګ هم چې افغانستان کې په دغه څوارلس کلونو کې ادامه پیدا کړې دا د یولسم سپتمبر زیږنده ده چې تر اوسه پورې افغانستان کې جګړه روانه ده. یعنی دا جنګ خپله د افغانانو جګړه نه وه چې موږ پیل کړی، یعنی دا تقریبا د تروریزم پر ضد جګړه ده او دا څومره چې د تروریزم مخه په افغانستان کې کې دا به نور نړۍ د تروریزم د جګړې نه وژغوري، ځکه زه وایم چې دا د افغان افغانانو حق دی او باید لویدیځوال او همدغسې امریکایان افغانانو ته دغه درودغوی ولري چې دوی سره مرسته وکړي، تجهیزات ورکړي په اقتصادي برخه کې، همدغسې په نظامي برخه کې دوی سره پوره مرسته وکړي.
معاون صاحب، غنی بله ولسمشر به ما سره په کومو مسایلو خبرې وکړي؟ د سولې په اړه که د نظامي او اقتصادي مسایلو په اړه؟
طبعا سوله خو حق اولیه دی، موږ نوی نظام نوی دولت حق اولیه سولې ته ورکړی. سوله خو ډیره مهمه ده، د سولې په مورد کې طبعا خبرې شته، ده برنامه هم ده. د دې تر څنګ دغه درې چیز یاد سومه، اقتصادي او سیاسي او امنیتی سکتور باندې به هم دوی خبرې وکړي چې څنګه کولی شو موږ خپله ملي اردو په خپلو پښو باندې ودروو، ځکه چې اوس موږ ضرورت ده. او تاسو ته به بهتره معلومه وي چې یو نوی مشکلات ایجاد شوي چې هغه د غونډې منطقې بلکې د نړۍ په سطحه باندې چې دغه داعش موضوع ده، په دې کې به مې هغوی سره خبرې کوي او موږ غواړو چې هغوی موږ سره بېرامعاوضه کومکونه وکړي، ځکه دغه د داعش خطر یوازې د افغانستان نه ده، دا د منطقې خطر ده، دا روسیه ته خطر ده، دا چین ته خطر ده، دا ایران ته خطر ده، همدارنګه هند ته خطر ده. نو دغه ټول خطراتو په صورت کې افغانستان یو استراتیژیک موقعیت لري که چېرته موږ سره کومکونه بېرامعاوضه وسو، د موږ امنیتي ارګانونه په پښو ودرې، د موږ دا توانایي لرو چې دا اشتم دلته خاتمه ورکړو.
او د دوی امریکا څه پلان لري چې له افغانستانه د خپل ځین سرتیري وباسي، یعنی له افغانستان نه ووځي؟ دوی به دغه سفر کې امریکایي چارواکي دې ته اړ باسي چې نظامي پلان چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو وتلو پلان د ات بدل کړي؟
یقینا تاسو لیدل چې اوباما د امریکایي ولس سره وعده کړی و چې د دې تر د دورې تر ختمېدو پورې به د ټول عسکر د بهر راوغواړي، د عراق نه خپل عسکر وغوښته، او افغانستان کې دوی د تقسیم اوقات په مطابق د 2014 کال تر اخره پورې به دوی ټول سرتیري د افغانستان ځینې وباسي. لیکن داسې ویل کېږي چې په دغه تقسیم اوقات باندې به په دغه غونډه کې بیا کتنه کېږي، او افغان لوری دا تقاضا لري یا غوښتنه لري چې دغه تقسیم اوقات دې وروسته واچول شي، نه د اقل تر 15 کلونو پورې دیارلس زره عسکر چې 3000 د ناټو او 10000 تقریبا د امریکایي عسکر دي، دا په افغانستان کې د دوی د روزنې دپاره او د تعلیم دپاره دلته پاتې شي، او دغسې هغه تجهیزاتو ته چې افغان اردو هغه ته ضرورت لري، هغه هم باید د افغانستان په لاس کې ورکړل شي.
اتمر صاحب، ستاسو له نظره افغان ملي اردو دا مهال څه ته اړتیا لري؟
موږ دغه تجهیزاتو ته ضرورت لرو، زغروال قوتونو ته ضرورت لرو، هوایي ځواکونو ته ضرورت لرو، او دغه باید زموږ د ستراتیژیک دوستانو لخوا دا تکمیل شي. مثلا په هوایي ځواکونو کې موږ جنګي تیارې غواړو، اکتشافي تیارې غواړو، همدغسې ترانسپورتي تیارې غواړو.
په وار وار سره افغان چارواکو له امریکا نه د افغان ځواکونو د پیاوړتیا غوښتنه کړې، په ځانګړي توګه د هوایي ځواک. ولې امریکایي چارواکو د دوی غوښتنه په بشپړه توګه نه ده منلې؟
یو مسله دا خبره ده چې امریکایي هوایي ځواکونه ډېر پرمختللي تجهیزات دي. یو مسله چې هغه دغه مرستې ټکنه کړي دي، هغه د افغاني لوري ځینې هغه بریدونه دي چې په خارجیانو باندې په تیرو څو کلونو کې په دننه په افغانستان کې ترسره شوي دي. دا یو ډول دغدغه او بې اعتمادي رامنځته کړی. د بلې خوا نه هغه پیشرفته تجهیزات کوم چې موږ وایو چې مثلا F-16 یا مثلا C-130 تیارې، یا مثلا ګنشیپونه ډېر اپاچی دا نور تیارې، دا نو هغه سه پرسونل ته ضرورت لري چې په دغو باندې پوه شي. زه فکر کوم مخکې د دې نه چې دا تیارې افغانستان ته ورکړو، چې باید یو پروتوکول یا قرارداد داسې چې یو څو تعداده مثلا 50 یا 40 یا ډېر داسې کسان وروزل شي په امریکا کې چې دغه تجهیزات سره دوی پوره کافي بلدیت ولري یا بلدیت پیدا کړي، پس له هغې نه هغوی به وشي کولی چې دغه تجهیزات افغاني اردو ته دوی تسلیم کړي. د خپله بې اعتمادي او بې اعتباري خبره تر اوسه پورې د افغانستان دولت او د افغانستان اردو هغسې چالشونو سره مخ دی چې سیاسي ثبات یا نظامي ثبات تر کومه حده پورې چې امریکایان غواړي تر هغه حده پورې دلته ټینګ نه دی. مثلا اوس هم امریکایان د ننګرهار هوایي ډګر، د کندهار هوایي ډګر او د بګرام هوایي ډګر دوی خپل ځان سره ساتي، په دې باره چې دوی شي کولی هغه عملیاتو کې افغاني فوجیانو سره مرسته وکړي کوم چې دوی په ځمکه کې عملیات پر مخ بیایي. زه فکر کوم تر یو حده پورې دغه چیلنجونو ته یا دغه ننګونو ته ځواب ورکړل شوی دی، لیکن په هر صورت باید تر درې څلور یا پنځه کلونو پورې نهایتاً افغان هوایی ځواکونه په خپلو پښو ودرېږي او هغه تجهیزات او هغه پرمختللې تیارې او دغسې د دوی د پرسونل روزنه باید امریکایان په غاړه واخلي او دغه تجهیزات د افغانستان لوري یا د افغانستان اردو ته تسلیم.
امریکا داسې پلان لري چې له افغانستانه ټول سرتیري وباسي، آیا دغه دواړه مشران به امریکا اړ باسي او کوم پلان یې چې ترتیب کړی د نظامي سرتیرو د ایستلو په اړه هغه پلان ته تغیر ورکړي؟
زما په اند خو اول به داسې خبره کومه نه وي چې امریکا به هم دومره اشتباهات نه کوي چې پوره نه وځي، ځکه چې اکثره مجلسو کې مونږ چې دوی سره خبرې شوي دي مونږ ورته ویلي چې هغه د مجاهدینو د وخت تکرار ونه کړي او دوی افغانستان بې تفاوته پرې نه دي او دا رقم ته یوازې نو امریکا په خپله معنی په دې هغه ده خو باوجود دې نه دي مونږ مشران به دوی ته قناعت ورکړي. امریکا د مونږ استراتیژیک دوست ده، مونږ ضرورت ورته لرو تر څو پورې دې مونږ امنیتي سکتور په خپل خپل معنی ودرېږي او همدارنګه د دوی ټریننګ ته او لکه څنګه مخکې زه یاده ورسوم مونږ هوایي ځواک او سکیله سراګان ته ضرورت لرو چې د خپل ملک نه دفاع وکولی شو.
له پلان سره سم به ولسمشر غني د کانګرس غړي ته وینا وکړي، ښاغلی غني به دوی ته څه ووایي او له دوی نه به غوښتنه څه وي؟
زما په اند رئیس جمهور به خپل شفافیت ورته وښي، ځکه تاسو بهتره معلومه یې چې ټوکیو کانفرنس کې نړیوالو دا غوښتنه کړې وه چې په افغانستان کې د فساد کموالی په هغې کې د محترم ډاکټر صاحب اشرف غني جوت قدمونه اخیستي دي او تاسو پوهیږئ چې د فساد پر ضد باندې دلته مبارزه روانه ده او دغه مبارزې به دوی ته تشریح کړي. همدارنګه لکه څنګه مخکې زه یاده ورسوم کانګرس سره به هم دا خبره دوی مطرح کړي چې د داعش خبره نن سبا دا خبره هم داده په مطبوعاتو کې مو د منطقې لپاره، نو کانګرس ته به هم دغه تشریح د داعش وکړي چې څه رقم ته د دوی مخ نیوی مونږ کولای شو، ځکه دا موضوع اوس نړیواله موضوع ده، دا یوازې افغانستان پورې تعلق نه لري، په دې کې باید ټول نړیوال افغانستان سره همکاري وکړي بلا معاوضه تر څو پورې دغه د داعش نوی ټکی یا نوی سپې ته مونږ د پای ټکی کېدو.
ښاغلی اتمر صاحب، اوس هم امریکا ته افغانستان مهم ده، کچېرې خدای مکړه افغانستان بیا د بحران خواته ولاړ سي، آیا امریکا حاضره ده چې د وسلوالو مخالفانو پر ضد له افغان حکومت سره په نظامي عملیاتو کې ګډون وکړي؟
افغانستان نه یوازې د امریکا لپاره ډېر مهم دی، بلکې د ټول نړۍ لپاره ډېر مهم دی. زه فکر کوم که افغانستان خدای نخواسته بیا د تروریزم زالو باندې تبدیل شي، دا به نه یوازې د سیمې دپاره بلکې د ټول نړۍ دپاره یو لوی خطر وي، ځکه تاسو ولیدل کوم وخت چې القاعده په افغانستان کې و یا مثلا څوارلس پنځلس کاله مخکې ډېر محدود قوتونه دي هغوی په افغانستان کې و، څومره یو لوی خطر امریکا ته متوجه و. نو کله چې اوس د اسلامي دولت راځي یا مخالفین راځي یا د تروریزم ځاله ګرځي، دغه تهدید په ټول نړۍ کې یو شانته به محسوس شي او دا به د نړۍ یو لوی غفلت یا سهلنګاري چې دوی په افغانستان کې د دغه تروریستانو مخه ونه نیسي.
ښاغلی اتمر صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه باندې تا څو وړاندیز د تر څو پورې افغان امنیتي ځواکونه پیاوړي سي په خپلو پښو ودرېږي، افغان حکومت همدارنګه نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه امریکایانو ته تا
یو خبره خو دا ده چې زموږ پشتات باید کوم چې دوی داسې لري امریکایي لوري سره دوی به دا مسله په جدي توګه هغوی سره مطرح کړي. د سولې مسله بیا او د هغه مسله زیرې دی چې باید هلته مطرح شي او د هغوی نه د سولحې د پروسې د ګرانټي تور پیس استفاده وشي. یو خبره بل نړیوال ته دا وپوهل شي، امریکا ته دا وپوهل شي چې دا آخري چانس دی د نړیوال په افغانستان کې وکړه په دغه جګړه کې خدای نخواسته افغانستان ناکامه شي، دا به د نړیوال دپاره ډېر یو لوی رقب چې وروسته به د هغوی دپاره دا ډېر یو لوی قیمت ادا کول وي. زه فکر کوم چې خپله امریکایان هم په دې باندې پوهیږي او زمونږ افغاني ټیم افغاني لوری به دغه مسله ټول چیلنجونه او تهدیدونه چې دي دا په دغه ناسته کې امریکایي لوري سره او د امریکایي نظامي مقامات سره دغسې د ناټو او د ملل متحد د شورا بیا سره دا ټول مسایل مطرح کړي او دغه ننګونې د یو زنګ خطر په شکل باندې دوی ته وپوهي.
د ازادي راډیو اوریدونکو دا زموږ نننۍ بحث له درنو میلمنو د ولسي جرګې لو دویم مرستیال نذیر احمدزی او د نظامي چارو له کارپو اسحاق اتمر نه مننه چې په بحث کې راسره ګډون وکړ.
دوستانو، واشنگټن ته مو د افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د سفر په اړه بحث واورید. وس هم د لوبو له میدان نه خبرونه وړاندې کوو او ورپسې د ګولیا چار تنظیم پروګرام له یاده مو پاسې
د لوبو له میدان نه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ قدرمن اوریدونکو په دغه پروګرام کې به د 1399 لمریز کال لپاره د افغانستان د کرکټ بورډ او د افغانستان د فوټبال فدراسیون له نویو پروګرامونو خبر شئ دغه پروګرامونه څه دي او په کومو برخو به تمرکز ولري په دغه پروګرام کې اوریدلی شئ اوس د پروګرام لومړی مطلب ته د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي 1399 لمریز کال د دغه فدراسیون لپاره او همدارس د افغان فوټبال لپاره یو مصروفه او له لاسته راوړنو ډک کال به وي د افغانستان د فوټبال فدراسیون سکرتر جنرال علي رضا آغازاده د خبره ازادي رادیو ته وکړه خو د چې په اړه باندې نور جزئیات اورو د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي سکال به په افغانستان کې د فوټبال د پرمختګ په خاطر ډیر زیات کار وکړي دغه فدراسیون سکرتر جنرال علي رضا آغازاده ازادي راډیو ته وویل د سیمې له هیوادونو سره سیالي بهرنیو هیوادونو ته د روزونکو لیګل په افغانستان کې د نننه د فوټبال لیګونو ترسره کول او ځینې نور کارونه هغه څه دي چې سکال یې ترسره کوي د وایي سکال به د افغانستان د فوټبال لپاره یو مصروفه او له لاسته راوړنو ډک کال وي د افغانستان د درشت کلونو انانو ملي ټیم بالا فلسطین سره مسابقه کوي همدا ټیم بار اتلونکو نه له سعودي عربستان نیپال او ایران سره لوبه کوي د افغانستان د فوټبال ملي ټیم به رواني میاشتې په پای کې په یو کاملا نوي ترکیب او لوبغاړو سره د قرغیزستان په وړاندې ولوبېږي د 15 کلونو ځوانانو ټیم مو جاپان ته تللی چې هلته د اتارخیز شلې لپاره ولوبېږي د هغو تنکې ځوانانو لپاره مو چې د فوټبال فدراسیون په ورسته پروګرامونو کې بریالي شوي یو ورځنی دوره په عربي متحده اماراتو کې نیولې چې په مجموع کې 40 کسان پکې برخه اخلي زدا ویل چې په کورنۍ سطح هم د لیګونو ترسره کول یو لاسته راوړنه ده چې د لوبغاړو وړتیا زیاتوي د فوټبال فدراسیون چارواکي په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې افغان ټیم ډیر وخت بهرنی سیالي نه وکړي او له همدې عمله هم د منتقدینو تر انتقاد لاندې راغی د فوټبال په فدراسیون باندې هم درس نیوکه کوي چې د افغان لوبغاړو ترمنځ د ښې همغږۍ لپاره مخکې پروګرامونه نه ترتیبوي او له عمله په لوبو کې لوبغاړي له یو بل سره ډیره نابلدي کوي خو د فوټبال فدراسیون سکرتر جنرال ښاغلی آغازاده وایي چې د افغان لوبغاړو ترمنځ د ښې همغږۍ د رامنځته کولو لپاره هر وخت له لوبو مخکې تمرینی دورې تر سره کوي چې پکې ټول افغان شامل لوبغاړي له یو بل سره بلدیږي او همدارس د لوبو په سطح هم خبرتیا تر لاسه کوي موریدل چې سکال بعد فوټبال لپاره یو لاسته راوړنو ډک کال وي دا خبره ده فوټبال فدراسیون سکرتر جنرال ازادي رادیو ته وکړه اوس به هم راشو د کرکټ بورډ په خوا د افغانستان د کرکټ بورډ له اجرایي رئیس شفیق الله ستانګزی سره مو مرکه کړې په سر کې مول خغلی ستانګزی نه د نړیوال جام په جریان کې د زینو کمزورو ټکو په اړه باندې چې د دغه ادارې له خوا د څېړنې ژمنه شوی و پوښتنه کړې دا څیرنه کوم ځای ته رسیدلې او بیا به هم په دغه مرکه کې د کرکټ بورډ له نویو پروګرامونو خبر شي
یقینا موږ سه کوم نړیوال جام کې شمولیت وو د غټو ټیمونو د نړیوال د سترو ټیمونو په خلاف یو ډیر سخت حالات یعنی د کرکټ په استپار سخت حالات کې موږ لوب وکړل چې هغه د نیوزیلند د استرالیا په چونه ول ستونزې دي چې هغه موږ مشخصه کړې دي په غو باندې موږ کار کوو او د لوبغاړو د لاله پرمختللو لپاره په غوونه موږ مشخص کارونه کوو په دې کې موږ د مجرا کوچینګ سټاف سره هم غږیدل یاستو همدارنګه دوی ته موږ یو څه زمينه سازي کوو د تمریناتو په عالی سطح باندې چې دوی ته موږ هر نوو سہولیت برابر کړو نو ان شاء الله غوښتنې به حل شي یو سخت سټیج او نړیوال جام او یو ستر چیلنج خو موږ ترنه ډیر څه زده کړل او هغه صحیح موږ ته معلوم نشو چې کچیرته افغانستان ټیم په نړیوالو سترو لوبډالو سره سیالي کوي نو کوم نقاط چې باید موږ هغه نور هم پیاوړي کړو او په کار وکړو نو دا یو غټه لسته راوړنه ده یعنی یو مرز د تشخیص ته وای دا ان شاء الله د علاج کوشش کوم موږ مکمل کوو
خغل استانګزای یو څه چې منتقدین د کرکټ وي هغه دا چې افغان لوبغاړي لدی مخکې د غلس 12 کلونه په خپل خوخه باندې لوبه کړی دا او اوس چې انګلیسي کوچ راغلی دی د کرکټ سټانډرد سیستم مرتخی دوی لکس په دغه حالت کې لکس ستونزې لري یا ستونزې سره مخ کیږي دا خبره تر کومه پوری تاسو منئ او تر څومره پوری به لوبغاړي په خپل د کرکټ په لوړ لیول سره یا لوړ معیار ته ورسیږي بالاخره دغه کوچ کوم میلار خونی او سپارښتنی ورته کوي په سمه توګه باندې په ځان عملی کی
نستاینه ته ډیر ښه نقطې ته اشاره وکړه. یقینا زه دې خبر سره مکمل موافق یم. تر دا مفکوره چې افغانستان لو ملي لوګاله کوم لوګ کړي دي هغه څه د افغاني روحیه او جذبه کړي دي. د کرکټ ډیسپلن نشته په کې وو او د دې کوچ سره د کرکټ ډیسپلن که ډیر زیات عمده فرق راغلی. دا به وخت نیسي موږ ورته حوصله کوو. که چیرته زه دا واده ورکوم اوریدونکو ته که چیرته کومې لارښوونې چې انډي مولز ورته کوي او کوم ډسپلین باندې ورته کار کوي په پلان باندې پوهوي هغه کوم پلان چې ورکوي هغه پلان که چیرته دوی عملي کړای شي که چیرته بالران ته توپاچونکو ته وایي چې په دغو دغو نقاطو کې باید متواتر بال واچوي توپ واچوي هغه ته دوی آماده شي او هغه شی په دوی کې راستي او همدارنګه بیټسمنانو ته یا د نیمه پوهون کې چې دي د لوبې حالات ته مطابق لوبه کول د پلان مطابق لوبه کول دا شان کې په چیرې د نیمه ملي لوبډاله کې راځي د نیمه ملي لوبډاله په یو نه غو لوبډاله نوې څه ډیره مشکله به ماتي ومني. نو دا لږ وخت نیسي د نیمه کوچ لپاره اکثر د شای په ممکن نو د کرکټ ډیسپلین نو د کرکټ ډیسپلین ما مراد دا راځي په پلان سره لوبه کول او حالات او تطبیقاتو سره لوبه کول او توپ چونه یا توپ وهنه اندرنګ فیلډینګ وړو وړو نقاطو ته دوی متوجه کول دا لږ وخت نیسي په دې کې به موږ لوبه یا لوبه دوه لوبه په بیلو خو کچیرته دا سره دوام ولري نو ان شاء الله پر راتلونکي یو کال کې به افغانستان ملي لوبډله د یو لوبډله وي چې هغه په نړیوالو سترو ټیمونو خلاف به هم متواتر بریاوی لاسته راوړي.
د ملي ټیم د لوبغاړو په اړه ته وایي اوس وخت به دوی حتمان استراحت کوي آرام وکوي څومره وخت بعد به دوی بیرته خپل عادي تمرینونه پیلوي او بل اخره آیا دوري لري تمرینی کڅنګه
اوس موږ دوه هفته دوی ته استراحت ورکړی دوه هفته پورې به دوی هیڅ هم نه کوي بیا دوه هفته وروسته به دوی خپل روزمره تمرینات کوم دوی ته دی ټرینر یا د فزیکی جسامت د لوړتیا او په اړه کې څه بخش کې څه سره کوم کوشش تا هغه پروګرامونه ورکړي دي دوه هفته به هغه نظام سره دوی په خپل ځایونو کې په خپل کوم اکاډمیانو کې څه دوی لوبې کې چیرته څه دوی وسیږي هغه تمرینات مخ په وړاندې بیا وروسته له یوې میاشتې نه یا څلور هفته وروسته به دوی ته موږ تمریناتي کمپونه په لاره کې اچو موږ سدا په جون په دویمه باندې خپل لومړی سیالي دي ځل انټرکانټینټل کپ یا ای کپ د اسکاټلند خلاف تل ورغنی سیالي په اسکاټلند کې تر سره کیږي په دویم تاریخ نه تر 15 د جون پورې همدارنګ د لغن وروسته په جولای کې د شلوري د نړیوال جام لپاره د غوراوي پړاو د هغه هم اسکاټلند او ایرلند کې د جولای کې به تر سره کیږي. نو د هغه لپاره پوره آمادګی چمتووالی ورته نیسي او همدارنګ دا به زوریدونکو ته هم د نړیوال جام ختم سره او د دین وروسته به د افغانستان د کرکټ بورډ مکمل تمرکز خپل ملي لوبډله او همدارنګه په ځوان لوبډله باندې کوم مخترازي او د ملي لوبډله بیک اپ وي په هغه باندې وزمنګ ډیر زیات تمرکز وي.
د لوبولو میدان سپورتي پروګرام په همدې ځای پای ته رسیدي. تر بلې مو زصفی ولا ستانګ ځای په پاکا او بخونتي خدای سپاره.
اچار اچار اچار
د سشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکي ننګيار ناشنا
قدر مون اوریدونکو سلام. سړی یو ځل بیا سړی و سوال چې له خزو سره خ چلند وکي او د خزو په وړاندې له تاوتریخوالي څخه ځانونه وساتي کنه بیا به د سړی له سخت عکس العمل سره مخامخ شي ځکه چې سړی د سړی له خوا د خزو په ضد تاوتریخوالی نشي زغملای. دا خبرې د خزو په نړیوال ورځ په هغو مراسمو کې سړی وکړي چې د سړی له خوا د خزو د نړیوال ورځ د لمانځلو لپاره جوړ شوی وو. اوس چې هیواد د ترقی په لور روان دی نو د په برخه کې هم بلا ترقی راغلی ده. په تیره د پلاستیکي جرایې په برخه کې له دغسې عملیاتو مو خبرو.
ولې مې په قرار نه پرېږدې؟
ټوکې مې د سره کولې، په ټوکو هم نه پوهېږې.
ټوکې هم داسې وي
دا چی ته پزه دی وخوری
ولی بیا و په څه سره غل مغال دی
ته دغه چی پزه ته وګوره خوشی په خوشی په دسپا کوشتم
خیر دی ټوکی در سره کوي
یو خو می چاندانم دا پزه نوی جگه کړی نه یې پرېدم هر سړی چی پزه راته وایي
چیرته یې جگوی زویا
ما یې ځای لیدلی دی ته یو څو زره افغانۍ راکه
وی دا دې څه پرې وکړم ولې له پزه خو دې سم دیوال جوړ کړی دی اخوا مخ دې بېخي نه ترې ښکاري
چیت پزه یو ډنګ پزه ترې جوړ شو
خو تاسې ویل چې چیت پزه یې ما هم دومره پېجګه کړله چې څومره جګولی شوه
سلام علیکم
وعلیکم د سلام په تاسې لورې ستړې مسې
خیر اوسې ستړې مسې
خیر اوسې
دا هلک څوک دی
خدای دې ونوهه میرزمان دی که نه
میرزمان دی
ولې میرزمان نه درته ښکارم
دا پزه دې څومره جګه شوې ده
د تاسې د لاسه مې دا پزه جګه کړه جرایي پلاستیکي مې وکړه
خو لږ په دې په اندازه جګه کړې وه تا خو له تندې نه هم جګه کړې ده ډېره بده درسره ښکاري
چې تاسې وایه بده ښکاري لږ به یې بېرته ټیټه کړم
و زویه لږ یې پرې ټیټه کړه
څنګه شوه بورې پزه مې برابره شوه
و زویه دا دې څه پرې وکړل سمه پزه دې کږه وژه کړه دا ځل خو یې نوره هم بدرنګه کړه
مورې لکه چې ډاکټر هم دغه زما په پزه پلاستیکي جراحي زده کړه څومره چې لاس مې وي همره یې خرابوي نو څه پې وکړم
ګوره زویه ډاکټر ته وسه لږې پرې سمه کړه له دې نه خو همغه چېته پیته شوه
ښه ور به شم
دا دې څه وکړل دا ولې
خو تاسې نه پرېښودم لومړی مې وویل چې چیت پزه یې بیا مې چې جګه کړه ویل مو چې ډانګ پزه یې بیا مې چې بېرته لږه راټلې کړه ویل مو چې کوک پزه یې شوې اخر ډاکټر هم حیران پاتې شو چې اوس څه پې وکړي
خو داسې به دې هم نه کوله زویه
اخر ډاکټر هم راته ویل چې دا ځلې درته په موډ برابروم څوک خو دې اسې په یو حال نه پرېږدي
بدله
مالغالری
وسلی ولسوالان درې نیک مرغې لري
حاضرین لري څو ګلتر نه کوي او درېم تفتیش نشي ورتلای
درې ډول چپلوسان دلبري علي دي
یو چې د امیر د زړه حال د هغه په ټنډه کې لوستلی شي دویم چې د امیر د غوسه او کنځلو پر وخت هم خوله له خندا ډکوي او درېم چې امیر ته د مشورې ورکولو پر وخت ځان داسې ښیي لکه له غمه یې چې مړ وي
مامورین په درې ډول دي
لومړی ماموره چې ډالري تنخواه لري او خلک یې ماموره بولي دویم چې د اختلاس او رشوت چینی په لاس کې وي او خلک ورته انجمن جوایي او دریم هغه چې ټوله میاشت د 15,000 افغانۍ تنخواه انتظار باسي او خلک یې نوکر بولي
درې ډوله ډاکټران د خلکو ډېر خوښېږي
لومړی هغه چې په لوحه یې ترینر متخصص لیکل شوی وي دویم چې د ویزټ نمرې یې یوه ورځ مخکې ویشل کیږي او دریم هغه چې نسخه یې له قراردادي درملتون پرته بل څوک نشي لوستلی
دکانداران د پلورلو په وخت له درې چلونو کار اخلي
لومړی د قسمونو خوړل دویم نرمه ژبه او چالاکي کول او دریم په مشتری پټکی کول چې وویریږي او یو څه واخلي
درې ډوله پولیسان د هر چا په درد خوري
یو هغه چې هم غلا کوي او هم غل نیسي دویم هغه چې غلطه وایي غلا کوه او د کور خاوند ته وایي بیدار اوسه او دریم هغه چې غل ونیسي او تر تلاشۍ وروسته یې بیرته خوشي کړي
لیکوالانو اولادونو ته درې شیان پاتې کیږي
بوجۍ بوجۍ لیکنې او یاداشتونه څو جوړه زړې نمرې عینکې او دریم تخلص خو د حکومت نیمه بودیجه په دسترخانونو مصرفیږي، لکه د وزیرانو دسترخان، د وکیلانو، والیانو، ولسوالانو، مشاورانو او نورو وړو او غټو صاحبانو دسترخان. خو حقیقت دا دی چې د دغو ټولو دسترخانونه شته خو کار یې د رقم نه لري. د یوه دسترخان له کیسې مو خبرو.
د ګلداد مېرمن ډېر وخت په دې فکرونو کې ډوبه وه چې د ولایت دسترخوان به څومره غټ او څنګه ښکلی وي چې مېړه ته یې له امله حکومت پیسې ورکوي. هغې خپل به دسترخوانونه لیدلي وو چې یوې خاوند ته له پلار نیکه نه په میراث پاتې وه او د وړیو له تارونو لکه د ټغر په ډول جوړ شوی وو او دواړو سرو ته یې شملې درلودې او بل یې دې د پلار له کوره په کردار کې راوړی وو. د سپین کتان دوه متره اوږد وو او دې د پیغلتوب په وخت غټ غټ خامکی ګلان پیا چولی وو. خو دې ته د ولایت دسترخوان ډېر اوږد او له ورېښمو جوړ ښکارېده، ځکه دې ګمان کوه چې څومره ولایت لوی دی نو دومره به دسترخوان هم لوی او قیمتي وي. هغه وخت چې ګلداد والی مقرر شو نو دې ته یې ویلي وو چې له تنخانه یې د دسترخوان پیسې ډېرې دي او چې کله یې د دسترخوان پیسې حواله شوې نو کور ته به ښه ډېر سامانونه او شیان پې واخلي. د ولایت دسترخوان سودا مجبوره کړه چې ورځ خپل وړوکی زوی له میړه سره ولیږي چې د ولایت دسترخوان احوال ورته راوړي. خو چې زوی راغی ورته ویل چې د ولایت دسترخوان وړوکی او بادرنګه و نو حیرانه پاتې شوه. له دې وروسته هغې ته او بل فکر پیدا شو او ګمان یې کوه چې ښایي په حکومت کې به دسترخوانونه ګران او قیمته یي چې میړه ته یې په هغه واړه او بدرنګه دسترخوان هم ډېرې پیسې ورکوي. نو قصد یې وکړ چې یو ښکلی دسترخوان جوړ کړي، ښه خامکي ګلان پرې واچوي او بیا یې میړه ته ورکړي چې له هغه بل نه یېم په حکومت قیمته وپلوري او ډېرې پیسې ترلاسه کړي. یوه ورځ چې میړه کور ته راغی نو دې پوښتنه ترې وکړه چې د ولایت دسترخوان پیسې به ډېرې وي که د ولسوالۍ. نو ګلداد په کلاس وخندل او ورته ویې ویل چې ساده ښځې له ولسوالۍ نه د ولایت دسترخوان پیسې ډېرې دي او له ولایته بیا د وزارت دسترخوان. دې غوښتل چې بله پوښتنه مو کړي خو پښیمانه شوه او څه یې ونه ویل. یوه ورځ چې ګلداد کور ته راغی او له بکس نه څو بنډله زرګونو نوټونه راوایستل او ښځې ته یې ورکړل نو په موسکا یې ورته وویل، ګوره ښځې، دا چې دسترخوان پیسې دي مزې پې کوه. ښځې په خوشحالۍ بنډلونه یې وړل او چې راغله نو یو ښکلی خامکدوزي دسترخوان یې د میړه په مخ کې کېښود او ورته ویې ویل، سړی، که دا دسترخوان په حکومت وپلورې نو تر دې به هم ډېرې پیسې درکړي، ځکه چې دا مې ډېر ښه خامک کړی دی او ټوټه یې مسله ده.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو نقیب الله لاروی، ستاره امینی، حسین حکمت، مسکا احساس او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی، کابل 41، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
دا کندوالی نړلی پریدم درڅخه مور رخصت را کوا زم درڅخه پم تر هورا رسوم درڅخه رخصت را کوا زم درڅخه ځان تر قیامت بیلوم درڅخه موري رخصت را کوا زم درڅخه موري رخصت را کوا زم درڅخه افسانیوں
پکھا والا میں د جنت گٹھلائی